ګړې مسی وخت سهار لس بجې شپې نن د خالي ورځ د 2014 کال د جون 13 نیټه ده. د مشالې د نن ورځې نه ساته خبرونو په دومره ګړې کې مزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. په روانه ګړې کې د تورخم دروازې د خلاصېدو ترڅنګ د پاکستان قبایلي سیمو، بلوچستان، افغانستان او عراق په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو. په دوه نیمه کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اورېدل مه هېروئ. خو په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د تورخم پولا نن سهار پرانستل شوی. بلخوا افغان حکومت وایي د تورخم په شخړه د خبرو لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږي. د شمالي وزیرستان په بنو کې میشت او ځنستانه شوي کډوال وایي د راشن په اخیستو کې یو شمیر مشکلات لري. او په فرانس کې روان د یورو فوټبال کپ لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. اټلی سویډن ته د 0 په مقابله کې په یو ګول ماتې ورکړ او بلې مرحلې ته په وتو کې بریالی شو. اوس د خبرونو تفصیل. د تورخم پوله د مسافرو په وړاندې د تګ راتګ لپاره پرانستل شوی. بلخو افغان حکومت پریکړه کړې چې یو لوړ رتبه پلاوی د تورخم په شخړه د خبرو لپاره پاکستان ته لیږي. د ننګرهار مطبوعاتي چارواکو مشال ډوسه ویل دغه پوله نن سهار پرانستل شوی. تر دې مخکې نړیوالو رسنیو خبر خپور کړو چې د خبر ایجنسۍ چارواکي وایي تېره شپه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ له کامیابو خبرو وروسته د تورخم پولې په پرانستلو موافقه وشوه. دا پوله 5 ورځې وړاندې هغه مهال وتړل شوه چې په تورخم کې د پاکستان لخوا د یوې نوې دروازې د جوړولو پر سر د اختلاف له امله د دواړو لورو سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته شوې. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد پرون مشال ډوسه ویل د تورخم په شخړه د خبرو لپاره د دې وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته لیږي.
دوی به پر هغو مسایلو چې په وروستیو کې د تورخم پر دروازه پیش سو خبرې وکړي. هغوی به له پاکستاني چارواکو سره وګوري چې معلومه شي چې دا پیشه ولې رامنځته شوې او د حل لارې څه کېدلای سي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار هم ویلي چې د تورخم شخړې هوارول لپاره یې د افغانستان یو لوړ رتبه پلاوی ته اسلام آباد ته د ورتلو بلنه ورکړي. د یو بل خبر لمخې د خبر پښتونخوا د سبزو او میوو کاروبار کوونکي وایي د تورخم شخړې له وجې یې کاروبار په ټپه درېدلې او په پاکستان کې د میوې او افغانستان کې د سبزۍ نرخونه زیات شوي. د دغه کاروباریانو صدر ملک سوڼي نن مشال ډوسه ویل د سختې ګرمۍ له وجې د اربون روپو شنه سبزي او میوه خرابېږي.
ټول پاکستان نه چې کوم دی وایا پېښور چې دی هغه افغانستان ته سبزي ځي او ما شان چې کوم دی وایا پېښور افغانستان نه فروټ راځي او ټول پاکستان ته سبزي ځي. نو د سبزي او د فروټو کاروبار چې دی تقریبا نیم په نیم 50% چې دی نو خراب شوی دی.
بلخو د خیبر پختونخوا د کاروباري خونې مشر ذوالفقار علي خان وایي د پاکستان لخوا افغانستان ته خود خوراکي توکو د بندش له کبله په افغانستان کې ګراني ډیره زیاته شوی. د شمالي وزیرستان په بنو کې میشت او ځنستان شوی کډوال وایي د راشن په اخیستو کې یو شمیر مشکلات لري. نن له مشال سره په خبرو کې دغه وزیرستانیانو ویل په سخته ګرمۍ کې روژه په خوله ټوله ورځ راشن ته په قطارونو کې ولاړ وي. دوی له حکومت غوښتي چې د راشن ورکولو په ځای کې دې عمله زیاته کړل شي. د شمالي وزیرستان د اغیزمن شو کمیټې مشر نثار علي خان هم تېر ورځ مشال ویل چې وزیرستان ته ستن شوي یو شمیر کورنۍ بیا بنو ته ځکه ورغلي چې انتظامی ورته په خپلو سیمو کې هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي دا مني چې ستنېدونکي کډوال به په ابتدا کې له مشکلاتو سره مخ وي خو پوره هڅه کوي چې ټول اسانتیاوې ورته برابرې کړي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي د قبایلي سیمو لپاره ایښودل شوی مالیاتي بجټ کم دی او اندېښنه یې ښودلې چې تېر په څېر به انتظامیه دغه بجټ نیم هم ونه لګوي. د مشال خبریال وایي تېر ورځ په اسمبلۍ کې په بجټ د بحث دوران د فاټا د پارلمان غړو وویل چې په قبایلي سیمو کې د خلکو کورونه، تعلیم، کاروبارونه، هسپتالونه، د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې ترهګرۍ ځپلې او باید دې ته په NFC ایوارډ کې هم برخه ورکړل شي. یاد به چې راتلونکي مالی کال په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره 24 روپۍ خودل شوی. د افغانستان د حکومت یو پلاوی بعد روسي وسلو او جنگي هلیکاپټرو د ترلاسه کولو لپاره په ماسکو کې له چارواکو سره خبرې پیل کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې له روسانو سره یې مثبتې خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرزي پرون د روسي انټرفاکس خبر ایجنسی ته وویل چې روسانو ته یې د خپلو غوښتنو لیست سپارلې. مشال دوته وغوږیستئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن وایي هیواد یې له اروپا سره د اړیکو ښه کولو سره لیوالتیا لري خو ستونزه لویدیځ پیدا کړي. پوتن پرون د روس په سینټ پیټرسبرګ ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته په وینا کې وویل دوی له خپلو اروپایي شریکانو سره د نږدې کېدو غوښتونکي دي خو داسې کار یو اړخیزه نشي کېدی. د روس ولسمشر زیاته کړه چې د کرایما له روس سره د الخاق په وړاندې په غبرګون کې د اروپایي هیوادونو اقتصادي بندیز د دواړو خواوو پر اړیکو اغیز کړی. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی پرون په فلوجا کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د خپل پوز بری اعلان کړو. وزیر اعظم علی بادی د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته په وینا کې څرګنده کړه چې د فلوجا ښار مرکز نیول شوی او یوازې په لمنو کې یې وسلوال پاتې دي. او په فرانس کې روان د اروپا د فوټبال کپ لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. اټلی د سویډن فوټبال لوبډلې ته د سپر په مقابله کې په یو ګول ماتې ورکړه او بلې مرحلې ته په وتو کې بریالی شو. سپین په درې سپر ترکی ته ماتې ورکړه او په بله لوبه کې چک جمهوریت او کرویشیا لوبډلو دوه دوه ګولونه وکړه او میچ یې ډرا کړو. نن به د یورو فوټبال کپ لوبو په ترڅ کې بلجیم له آیرلینډ سره، آیسلینډ له هنګري سره او پرتګال له کرویشیا سره مسابقه لري. کوربه هیواد فرانس له وړاندې بلې مرحلې ته ووتې. په یورو کپ کې څلیرش فوټبال ټیمونه برخه اخلي. د اوتر دې محل د مشال خبرونه.
خبرونه مولې سره له محمد اوریدل پر روانه غړي کې د جن نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړل شوې تورخم دروازه د خلکو او ټریفیک پر مخ خلاصه کړل شوې ده، خو په عین حال کې د پاکستان په غوښتنه به یو افغان پلاوی د تعلقاتو د عادي کولو لپاره افغانستان ته ځي او پاکستان ته ځي.
د دولت یو لوړ پوړی هیات ټاکل شوی ده چې هغوی داسې هلته د خبرو له لارې نه دغه موضوع حل کړي. په دې کې زه امیدوار یم چې انشاءالله دغه موضوع به د خبرو له لارې نه حل شي.
د فاټا پارلمان غړي غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو کلنی بجټ تي زیات کړل سي، خو کارپوهان ور باندې څه تنقید کوي.
په کار په داوا چې د دې لپاره د دوه درې میاشتو نه چې کوم تیاری شروع وي نو په هغه وخت کې دوی له خپل تحفظات او حکومت تر رسول په کار وو چې د وخت مطابق د هغې لپاره پیسې مختص شوي وي.
او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام به د نور واوري چې پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ یو ریپورت لرو چې بهرنیان د پښتنو میلمه پالنې ته څنګه ګوري.
بهرانیان راغلی او په افغانستان کې ریسرچ کړي، څېړنه کړي ده، یا لدی لارې تیر شوي دي، یا د خاورې ته لیدلو لپاره راغلي دي، هغه ټول د پښتنو د ملما پالنې ذکر کړي دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم تړل شوې دروازه خلاصه کړل شوې ده. دا خبره د پاکستان او افغانستان دواړو چارواکو کړې ده او دا د دوی ترمنځ د سوي غونډې وروسته دا فیصله سوي ده. دا وخت تر سره د ټلیفون پر لاین باندې د مشال لیډو خبريال فرهاد شینوار دی چې هم د تورخم په دروازه کې دا وخت ولاړ دی. فرهاد خان، تاسو ته هرکلی وایم. په سر کې خدای راتوې چې دروازه خلاصه کړل سوه، اول خو دا راتوې چې په کوم پسې منظر یې څه و، څه فیصله، څه غونډه د چا ترمنځ وسوه؟
بالکل عبدالحی کاکړ، دا وخت زه په تورخم دروازه کې ولاړ یم. دغه د تورخم دروازه د تیر اتوار ورځ رئیس چې تړل شوی وه، خو نن د خالق ورځ هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. په دې ځای کې ما د تورخم پولیټیکل تحصیلدار غونچا ګل سره خبرې وشوې. هغوی راته وویل چې بیګا شپې ناوخته په تورخم کې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې او د دغې دروازې په خلاصېدو باندې سره سلا شول او دغه پریکړه یې وکړه چې سبا سهار نه به عامو خلکو لپاره او د ګاډو د تګ راتګ لپاره دغه لاره خلاصه وي.
دا سره تاسو تا وخت تاسو د تورخم په دروازه کې یاست، څه ویني خلک زی راځي، څه سوي دي تر اوسه پوری ټرافیک زی راځي، څه ویني تاسو؟
زه دا وخت وینم چې دواړو خواو ته کوم خلک جمع شوي وو چې پاغه کې زنانا او ماشومان هم شامل دي، ورسره بوډاګان او ناروغه خلق هم دی، دا دوار خواهو تا پیاده روان دی او دا اوڑی راوڑی. البته دی طرف تا دی پاکستان لادخا لحوی اصناد چکتول پیگی، یعنی دینا دی پاسپورت او ویزه غختنه کیگی، او چکم کسانو سرا قانونی اصناد نشتا نو اوی لگ وقت پاره ساره بیا پاغی کم زنی دا سه کسان گوری چی سخت ناروغانوی یا جوبل کسان دی هغوی سره نرمی کیږي، نن را پرېږدي. ما اوس په خپله باندې وکتل چې په تورخم کې به پخوا کومې ریډي اوړېدې د مالونو او کوم مزدورانو به مالونه اړول راړول، هغه ټول هر څه شروع شوي دي. خو بیا د افغانستان سایډ نه چې کومې لارۍ دي، غټ ګاډي دي، هغه را روان دي. اول هغوی له وار ورکړی شوی دی، او په پاکستان اړخ ته چې کومې لارۍ جمع شوي، کوم ګاډي جمع شوي، هغه تر اوسه پورې نه دي اوښتي، بلکې د هغوی قطارونه جوړ کړی شوي دي او چې هغوی کسټم کلیر شي او دلته کې هغوی اسناد برابر کړی شي، نو دغه دې طرف ته چې کومې لارۍ او ګاډي ولاړ دي، دغه به وار په وار باندې اړولی شي.
تاسو له خلکو سره خبرې وکړي، خلک خپل د هغو غبرګون څه دی که خبرې هم چیرې کړي وي چا سره؟
خلک چې کوم دواړو طرفونو ته روان دي ډېر زیات خوشحاله دي او ډېره خوشحالي احساسوي چې دواړو طرفونو ته ډزبندي وشوه او د دوی روزګارونه روان شو، بیمارانو ناروغانو ته اجازه ورکړه شوه چې پېښور ته لاړ شي، او دې سره سره چې کوم دلته کې کاروباري مرکزونه هغه هم خلاص کړی شوي دي، او نن سهار نه د کسټم دفترونه، د امپورټ ایکسپورټ دفترونه، او چې څومره سرکاري عملاله هغه تورخم ته رالیږل شوې ده، او بالکل هغه چې عادي حالت و هغه بیرته خپل ځای شوی ده.
فرات خان، د دې جګړې بنیاد د پاکستان له لوري پر تورخم یو نوی ګیټ یا دروازه جوړولو چې لاغه وروسته نښتې وسوې، مرګ ژوبله پکې وسوه، او د پاکستان او افغانستان تعلقاتو باندې بد اغیز وکړي. خو د ګیټ په اړه باندې څه کوم د چارواکو ترمنځ خبرې سوي دي، څه فیصله سوي ده که نه، چې هغه ګیټ باندې کار روان دی، درولی دی، څه دي، دوی څه فیصله کړې ده، او تاسو خپله څه لیدلي دي؟
دغه پوښتنه ما د پولیټیکل تحصیلدار تورخم غونچګل نه وکړه، هغوی راته یوازې دومره وویل چې تاسو هم وینئ چې دغه خندکونه شان وهل شوي دي د تعمیراتي کار دپاره، د یو ګیټ لګولو لپاره، او هغه موږ پخپله هم وینو چې دغه کار به چې کوم دی جاري وي، دا به دوام لري. ما اوس پخپله باندې وکتل چې خښتې او سیمنټ او چې څومره تعمیراتي مواد دی نور هم راوړی شو، دلته کې واچول شو، او دوی وایي چې په کلار کلار باندې به په دغه تعمیراتي کار باندې به هم لاس پورې کوي، دغه کار به هم رواني، او د تورخم دروازه به هم خلاصه وي.
سمه ده، ډېره مننه فرهاد شنواری د معلوماتو راکولو. چې څومره نور معلومات راځي نو له خپلو اورېدونکو سره به شریکو. تاسو ته ښه وخت غواړو. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده.
بل ریپورت تر ازو د افغانستان د بارني چارو یو لړ رتبه پلاوی به په تورخم کې د ورستوي لانجو د لپاره اسلام آباد ته لاړ سي. د دې وزارت په وینا د پلاوی مشري به د بارني چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال سي ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د دې وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د پلاوی د پاکستان د حکومت په بلنه هغه هیواد ته ځي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویندوی خیرالله آزاد پرون ازادي راډیو ته وویل
مسائلی که اخیراً در دروازه تورخم که شما را در مورد صحبت بکنن و
دوی به پر حقوق مسائلی چی پر رستیو که در تورخم پر دروازه پیش سو خبری وکری حقوقی به لپاکستانی چارواکو سره و گروه چو معلومه شی چی در پیش اولی رمانسه سوی او در حلاریه چه که دلیسی پاکستان تا در روان پلاوی در تشکیل جزیات ندی سرگند او د بهرنیو چارو د وزارت دی ویندوی اسلام آباد ته د افغان پلاوی د تک د دقیق نیټې څرګندولو هم ډډه وکړه. خو د افغانستان د ولسی جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وایي چې په دې پلاوي کې د ملي امنیت شورا، د ملي دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت استازي هم شامل دي. د ښاغلي احمدزی په وینا د جګړې دوام په تورخم کې روان وضعیت حل نه دی او په دې اړه پریکړه یوازې د حکومتونو له صلاحیت لوړه خبره ده.
د دولت یو لوړ پوړی هیات ټاکل شوی ده چې هغه د رئیس جمهور او د لوړ پوړي چارواکو په هغه باندې چې هغوی داسې هلته د خبرو له لارې نه دغه موضوع حل کړي.
د افغانستان او پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر یکشنبه په ورځ په تورخم کې نښتې تر هغه وروسته پیل کړې چې پاکستاني لوري په سیمه کې د دروازې جوړولو کار پیل کړ. افغان حکومت دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د موافقو خلاف بللی، خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې په تورخم کې د دروازې له جوړېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ ښه څارنه کېږي او د امنیت له ټینګېدو سره به مرسته وکړي. دواړو حکومتونو د خبرو له لارې د لانجې د حل ژغ اوچت کړی او اسلام آباد د پنجشنبه پر ورځ کابل ته بلنه ورکړه چې د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا یو ګډ هیئت د خبرو لپاره ورواستوي. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نښتو کې چې تر چهارشنبه یې دوام وکړ، لږ تر لږه دوه افغان او یو پاکستانی پوځي ووژل او دواړو خواو ته لږ تر لږه شل تنه زخمیان شول.
فرشته جلال زیوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ولاړ سوي کړکېچ په حل کې د منځګړي رول ادا کړي. دا وزارت له کابل او اسلام آباد غواړي چې دغه لانجه د خبرو له لارې حل کړي. وروسته له هغې چې پاکستان په تورخم دروازې د تاسیساتو جوړولو اقدام وکړ، د دواړو هیوادونو پوځیان په خپلو کې په وسلوالو نښتو اخته سو. سالم صالح رپورټ راکوي.
پر تورخم دروازې وروستیو وسلوالو شخړو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د پنځمې پرز په یو کانفرنس کې وویل تم لري افغان او پاکستانی چارواکي په خپلو کې دا ولاړ سوي شخړه حل کړي.
موږ پر تورخم دروازه د نښتو له کبله ډېر اندېښمن یو او هغسې چې مخکې مې هم ویلي، یو وار بیا له دواړو لورو غواړو چې تاوتریخوالی کم او خبرې پیل کړي څو دا کړکېچ کم شي، دروازه دې پرانستې وي او دا کار دې په سوله ییز ډول ترسره کړي. موږ په دې برخه کې د منځګړي رول نه لوبوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د خپلو خبرو په دوام زیاته کړه په دې اړه امریکایي چارواکو د کابل او اسلام آباد له مقاماتو سره هم خبرې کړې دي. د ویل افغانستان او پاکستان هم ګډي ګټې لري او هم له ګډو ګوښونو سره مخامخ دي. دا په اصل کې د چې افغان او پاکستانی پوځیان د یکشنبه پر ورځ په تورخم سیمه کې د دریو ورځو لپاره په شخړه واوښتل. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د دې شخړې د اصلي علت په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
دغه پروتوکول له مخې چې زموږ ترمنځ شوی که ډیورنډ کرښې ته نږدې کومه ودانۍ یا تاسیسات جوړې شي باید له موږ سره ورباندې تفاهم وشي. د هغې دروازې په اړه چې هغوی غواړي جوړه کړي له مخکې هم شغې نه ده شوې او دا په تورخم کې د جنګ اصلي دلیل دی.
په تورخم کې ولاړې سوي شخړې په ټول افغانستان کې د خلکو احساسات پارولي او افغان چارواکي هم ورته اندېښمن دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته ویلي چې په تورخم کې د ورستې شخړې له ولړېدو وروسته افغان سوداګرو او پانګوالو شاوخوا لس میلیونه ډالره تاوان لیدلی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د دې شخړې د پایل ملامتي پر پاکستان اچوي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی
تعرض هم د هغوی یعنی پاکستانیانو لخوا وشو. کله چې تعرض وشي له شک پرته دفاع د افغانانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو حق دی.
خو پاکستان په تورخم کې د دروازې جوړول خپل حق ګڼي. د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوا د خبره وکړه.
تورخم کے اوپر یہ جو فائرنگ ہو رہی ہے
مونگ پا تورخم کے پخپل قلمرو کے دروازہ جوڑو افغانوں نوٹا زی پھیل کری او زمونگ زواکنو یہ جواب بار کر دا دے زمکنو یہ زواکنو وظیفہ دا چھے پا جوابی اقدام لاس پوری کری او پا دے برخہ کے روزل سوی دی.
پننگرہر کے دا آزادی راڈیو خبریال دا خطی زون دا سرحدی قواو دا ارکان دا رئیس محمد ایوب حسین خیل پا حوالہ راپور ورکڑے چھے دا جمعی پوراس پا تورخم کی کراری وا.
د سلیم صالح رپورټ موریدی. د تورخم دروازې تړل کېدل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر روان تجارت هم ناوړه اغېز کړی دی. خو د تازه میوه او سبزیانو کاروباران وایي چې د لارې تر بندېدو وروسته نه یوازې کاروبار متاثر شوی بلکې سبزیان او میوه هم په ګاډو کې ښه شوي دي. شبرجان له پېښوره رپورټ راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د سبزو میوو کاروبار کوونکي تاجرانو صدر ملک سونی وایي چې هسې خو هر قسم کاروبار د تورخم شخړې له لاسه اغېزمن شوی دی، خو ولې د سبزو او د میوو کاروبار ځکه ډېر اغېزمن شوی دی چې دا توکي ډېر زر خرابېږي او بلخوا موسم هم سخت ګرم دی، نو په اربون روپو زیان کېږي.
کاروبار د افغانستان سره ډېر زیات دی، ټول پاکستان نه چې کوم دی وایا پېښور چې دی هغه افغانستان ته سبزي ځي، او ماغه شان ته چې کوم دی وایا پېښور افغانستان نه فروټ راځي او ټول پاکستان ته سبزي ځي. نو د سبزیو د فروټو کاروبار چې دی تقریبا نیم په نیم 50% چې دی خراب شوی دی.
بلخوا په پېښور کې د پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر ذوالفقار علي خان مشال لیړو ته وویل چې د پولې دواړه غاړه کاروباریان او روزګارونه د دغه شخړو د لاسه خراب شوي دي، چې له وجې د پولې دواړه غاړه په خصوصي توګه افغانستان کې عام د خوراک سامان د عام اولس د پاره ډېر ګران شوی دی، نو باید دا شخړه زر تر زره په پوره امن توګه هواره کړی شي. دا خیبر پښتونخوا د میوو او سبزو کاروباریانو مشر ملک سونی زیاتوي چې په پښتونخوا کې وړاندې نه بدامنۍ، ترهګرۍ، بدخورې او اغوا برای تاوان دغه کاروبارونه پټه پکړې دي، او زیاتره کاروباریانو خپل روزګارونه او استوګنې هم نورو صوبو او ښارونو ته وړي دي. نو که دا حالات هم دغه شان خراب روان وي، نو دلته به کاروبار بیخي پټه پشي. د دغه کاروباریانو وینا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې له وجې پسونو د بیلابیلو سامانونو ډک غټ ګاډي، ټرکونه او کنټینر د کراچۍ نه تر تورخمه د سونو په شمیره کې تیرو څو ورځو نه ولاړ دي چې د غټې ګرانې او بیروزګارۍ سبب ګرځېدلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سم کوالی سیمه ته چې د پاکستان مرکزی حکومت تیرونی د راتلونکو مالی کال بجټ وړاندې کړی او چوروانې په اسمبلی کې بحث وسو، خو د فاټا د پارلمان غړي شکایت کوي چې د قبالی سیمو لپاره لږ پیسې بیل کړل سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې نه یوازې دي د فاټا کلنی بجټ، بلکې د ملي خزانې په ویش کې هم د دوی ونډه زیاته کړل سي. په دې اړه نور حال اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د قبلی سیمو څخه د پارلمان غړي وایي چې فاټا د ترخګری ځپلې سیمه ده او دغلته د تعلیم او صحت اسانې د نشت برابر دي. نو په کار ده چې حکومت په ان اف سي ایوارډ کې ورلا برخه بیل کړي. لمشال ریډیو سره د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل
د 17 ارب روپۍ دي کله دې 24 ارب روپۍ شي. دلته مصیبت ده چې زمنګا د روپۍ چې به راشي بیا هغه 20% اف ډی ای ته لاړی شي او بیا د غړي لوکیشن چارې به غونډه کړي. فاٹا سیکٹر کی تو تیاری کی اور بے آگاہی فل سیکٹر وائز ایسی طور کی تعلیم نے بخل تب اور کی آگے صحت نے بخل تب اور کی تھی اور طرح پیسے وہ نہ لگی صحیح دا پیسے دی دا ڈیرے فاٹا دا کمی تھی بلدار جی فاٹا صرف گرانٹ بارے چلی گی نہ دل پر این ایف سی کیمپ کور کی دا پورے سو پورے دا خیبر پختونخوا کے نہیں شامل شو ہو دے اصلاحات تم توجہ ہو گئی زر زر دا فاٹا راشی دا سی دا فاٹا خلق جی کم دے دا بخل قودری گی اور دے دا بجٹ مسئلہ اور دا نور مسئلے عدالتی وغیرہ دا ختم شو
کلچ مشال ریڈیو دې غوښتنې په حق له د قبایلي چارو تجزیه کار او خبریال شمس مومن نو پختل. نو هغه ویل باید چې د فاټه د پارلیمان غړو دا غوښتنه د بجټ تیارېدون وړاندې کړي وا
چې بجټ کله منظور شو او دا غینه پس اوس نوې کال شروع کیږي او دا غیر پاره چې کم کم بجټ د کمی علاقې د پاره مختص شوی دی دا غي باقاعده فردر سپیسیفیکیشن کیږي چې په کم کم مد کې وسومره خرج کیږي. نو په دغه وخت کې بیا د قبایلي پارلیمنټیرین په پارلیمنت کې دغه اواز چتول سمانه لري په کار خداوه چې د دې لپاره د دوه درو میاشتو نه کوم تیاری شروع وي، نو په هغه وخت کې دوی له خپل تحفظات او خپل خواهشات او خپل ضرورت چې د حکومت تر سوال پکارو چې د وخت مطابق د غیر لپاره پیسې مختص شوي وي او هغه چې په دې بجټ کې ولې خوده شوي وي.
د ذکر د راتلونکي مالکان لپاره وفاقي حکومت په بجټ کې د فټا لپاره 20 ارب روپی بیل کړي، خو د پارلیمان د غړو وینا ده چې دا بجټ نیمایي هم په قبایلي سیمو نه خرج کیږي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان مرکزی شار کوټی ترڅنګ د سوبې په پښتنه سیمه کې لوی شمیر خلک د چلو وبو تر لاسه کول په لټ کې لستون سره مخامخ دي. ځای ټولنیز فعالان وایي غریبان خلک دې ته اړ دي چې په لوړو قیمتونو د چلو وبو واخلي. صوبای حکومت بیا وایي د دوی د ستونزې ته پام دی او د هواري لپاره به په بجټ کې پیسې بیل کړي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د کوټي ترڅنګ د بلوچستان په نورو پښتنو سیمو کې هم خلک له تیرو څو کلونو راهیسې د څښلو اوبو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره ټکوي. دا ستونزه په ځانګړې توګه کوټه او لورلای کې په دې وروستیو کې لا پسې زیاته شوې ده. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه وای د اوبو د رسد محکمې لخوا خلکو ته په پوره توګه اوبه نه ورکول کیږي، نو ځکه خلک مجبور دي چې په پیسو یې واخلي. سید علی شاه ویل د اوبو خرڅونکي له 2000 نیولې تر 5000 یو ټینکی اوبه خرڅوي، کوم چې د هر چا د وس خبره نه ده.
په خوا په 300 پر 400 پر 500 فوټ بدلته اوبه موجوده وي. اوس هغه اوبه چې دي 1000 فوټ، 1200 فوټ، 1300 فوټ، حتی کې دا خبره هم کیږي چې 1500 فوټ پر لاندې اوبه چې دي هغه په ځکه کې تللې دي. زراعت یا نور ترکی خو بل خوا ته کې زده صرف او صرف د چلو اوبه چې دي دا په کوټه کې د دې ډېر سخت بوران دی.
د پښتني سیمې بوري یا لورلای خلک هم له تیرو څو کلونو راهیسې د څښلو اوبو نه لرلو له کبله شکایتونه کوي. ځایي ټولنیز فعال انور ناصر وایي له بوري منتخب سوو د اسمبلۍ غړو په تیرو لسو یا 15 کلونو کې په پراخه کچه د دې ستونزې لپاره فنډونه راایستلي دي خو کار یې نه دی کړی. انور ناصر وویل چې کچیر له دې پیسو پایپونه جوړ کړل سوی وای هم نو بوري ته به اوس اوبرا وستلی وای.
زموږ ډیر مالی ډیر علاقې دا هم نه دي چې لسه دوله سوله سکلور د چشن له اوبو زخمیرو مدي. یو خو دا د تختوانو د ټینکیانو په ذریعه چې له 600 واخلي بیا تر 2000 پورې دغه د ټینکیانو باندې گزاره کوي، یا بیا دا غریبان خلک چې دغه وچنی هغه بیا له 2 میله له 2.5 میله دا د اکان د لاس ټرالۍ ټرالۍ چې ورته په دغه کې دا ډبي شي له دغو ځایونو کورو ته دا اوبه راوړي.
په ژوب کې یو ځایي خبریال رفیع الله مندوخیل وای د ژوب حالت کڅ هم د کوټي او لورلای پرتله شدی، خو بیا هم هلته داسې ځایونه سته چې خلک یې د څښلو اوبه په ډیر مشکل ترلاسه کوي. د وویل
د اوبو کومه کچه ده کومه سطح ده هغه دومره لاندې نه ده لکه په بوري یا په کوټه یا په لورو سیمو کې. البته نوازي ډېره زیاته ده. د اوبو هغه سور چې کوم دی ښار ته د سپلای کومه منصوبه ده
د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اسکزی په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې دوی د نور څه ترڅنګ په ځانګړې توګه په کوټه او نورو سیمو کې د څښلو د اوبو ستونزې ته جدي پاملرنه کوي.
او ورسره مو د مانګ ډیم منځوري اخیسته ده. پیسې مو ورته ایښي دي پر دې باندې به کار شروع کړو. د دې ماښ یو موږ یو بل لوی پلان لرو چې موږ لس ارب روپۍ ورنه ایښي د پکسیده رسبه هغه اوبه دلته کوټ سره پمپ کوو.
ډاکټر حامد خان اسکزی وویل دوی په دې خبر دي چې په بوري کې هم د اوبو کمی خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د په دې اړه زیاته کړه
بوري د سړک موږ په بجټ کې کم از کم اتیا کروڑ روپی دی چې هغه به د ډیزلن هډ کوارټر سامان په دې خرچېږي. او په هندس ډیمز کې د بوري خپل برخه ده. یو ډیم د تیر کال دی، یو د سش کال دی، هغه هم په بوري کې جوړیږي.
د بلوچستان په زیاتره پښتنه سیمه کې له تیرو شاوخوا 2 لسیزو راهیسې وچکالۍ خلک او په ځانګړې توګه د دې سیمو کروندګرو ته ډیر زیات زیان رسولی دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجه
اف سی آر او پښتانه
په پوکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پوکم سلورو بجو
تړون
په پوکم پنځو بجو
تاسو مشال لري او سم لسمې بجې کې دن کې دي اسرار الله مومند به خبرونه لنډې وړاندې کړي
د تورخم پولا پرانستل شوی بلخ افغان حکومت پریکړه کړې چې یو لړود به پلاوی د تورخم په شخړه د خبرو لپاره پاکستان ته لیږي د ننګرهار مطبوعاتي چارواکو مشال لوتوی چې په تورخم کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړولو کار ولاړ دی او یوازې د قانوني اسناد لرونکو پر وړاندې یا د پولا پرانستل شوی بلخ د افغانستان د بونو چارو وزارت سره مرستیال ویان خیر الله آزاد پر مشال لوتوی د تورخم په شخړه د خبرو لپاره د دې وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته لیږي د شمالي وزیرستان په بنو کې مېشتو ځنه ستنشيوي کډوال وای دراشن په خستو کې یو شمېر مشکلات لري نن له مشال لوسره په خبرو کې د وزیرستان نو ویل په سخت ګرمۍ کې روجا په خلو ټول اورځ راشن ته په قطارونو کې ولاړ وي دوی له حکومت غوښتل چې راشن ورغولو په ځای کې د عمله زیات کړل شي او ځنه ستنشيوي کډوال بیا وای له وزیرستان بنو ته د راشن اخستو لپاره ورځي په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي د قبایلي سیمو لپاره په نوي مالیاتي بجټ کې خودل شوي پیسې کمی دي او دوی اندېښنه خودلی چې د تیر په څیر به دغه پیسې هم نیم په نیمه په پرمختیایي کارونو ونه لګول شي د بشل خبریال وایي د فاټانه د پارلمان غړو دغه څرګندونې تېر ورځ په قومي اسمبلی کې په بجټ د بحث دوران کړي د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د روسي وسلو او جنگي هلیکاپټرونو د ترلاسه کولو لپاره په ماسکو کې له چارواکو سره خبرې پیل کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال پرون د روسي انټرپاکس خبرې ایجنسی سره دغه خبره کړې د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی پرون په فلوجه کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د خپل پوز بر اعلان کړو او په فرانس کې روان د اروپا د فوټبال کپ لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې اټلی سویډن ته د سپر په مقابله کې په یو ګول ماتې ورکړه بلې مرحلې ته پوتو کې بریالی شو سپین په درې سپر ترکی ته ماتې ورکړه په بل لوبه کې چک جمهوریت او کرویشیا لوبډلو دوه ګولونه وکړل او میچ ډرا شو
دا خو د خبرونو لنډیز اوس هم احمد الله د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کلیک کې چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي پارلمان غونډه ته په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان خارجه پالیسي دی په پارلمان کې جوړه کړې شي ورځپاڼه لیکي چې ترڅو د خارجه پالیسي او پارلمان تعلق دی نو په بنیادی توګه خدا صحیح ده چې خارجه پالیسي پارلمان له جوړول پکار دي او د دې نگرانی دي هم کوي چې د اولس منتخب غړو جوړه کړې پالیسي په صحیح توګه چلولې کیږي او کنه ورځپاڼه لیکي چې دا قتل پکار دي چې حکومت په خپل خارجه پالیسۍ ته څومره اهمیت ورکوي نو اندازه یې د دې نه لګېدې شي چې د تیرو دریو کلونو راهسې خارجه وزارت د یو وفاقي وزیر نه په غیر چلولې کیږي او خارجه چارې د وزیر اعظم دوه مشیرانو ته سپارلې شوې دي او د دواړو مشیرانو په موجودګۍ کې نه صرف د نیوکلیر سپلایر ګروپ د رکنیت مسله بلکې په تورخم د دروازې جوړولو شخړه هم رامخې ته شوه او رسپانه لیکي چې د نیوکلیر سپلایر ګروپ رکنیت په مسله ډېره د بې عملۍ مظاهره وکړې شوه د هند لخوا د غړیتوب لپاره درخواست ورکولو یوه اونۍ وروسته پاکستان ته هم رایاد شو چې رکنیت لپاره درخواست ورکول دي او پاکستان بیا د یاد ګروپ غړي ملکونو سفیرانو سره رابطې شروع کړې د کومې نه چې د پاکستان د خارجه پالیسۍ خامیانې واضحه کیږي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پارلمان په شمول د ملک ټولې حکومتي ادارې په خطو خپل کار ترسره کړي نو امید دی چې حالاتو کې به تر ډېره حده بهتري راشي ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د دفاع وزیر خواجه آصف سینټ غونډې ته تورخم د تاوتریخوالي په حق لا پالیسی بیان ورکولو په وخت وویل چې پاکستان د هیڅ قسمه دوړخیزه معاهده یا نړیوال قانون خلاف ورزي نه ده کړې او افغانستان سره د تیر دوو کلونو راهسې د پولي انتظام ښه جوړولو لپاره خبرې اترې روانې دي چې د یو بل ګیله ختم شي بلخوا د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی اسمبلی کې پالیسی بیان ورکولو په وخت وویل چې د افغانستان چارواکو ته دوه میاشتې وړاندې ویلي وو چې د جون میاشتې لومړۍ نیټې نه به په پاکستان افغانستان پوله تګ را تک په غیر د ویزې نه ممکن نه وي. ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د 3500 کیلومتر نه اوږد سرحد دی او دومره اوږدې پولی نگرانی کول یو مشکل کار دی، خو د ملک سلامتی یقیني جوړولو لپاره دا ضروری ده چې پاکستان د پولی د څارنې نظام په هر صورت کې موثره جوړ کړي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د تاوتریخوالي نه هیڅ نه ترلاسه کیږي، نو دواړو ملکونو له پکار دي چې خپل منځي معاملې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي.
دی نیشنل انټرسټ مجلې په مقاله کې راغلي، په موجوده وخت کې د پاکستان د چین نه علاوه د خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې خرابې دي او دا هیواد لا د ساړه جنگ د اثر نه دی راوتی. بلخوا الجزیرې په تورخم د تازه صورتحال په اړه رپورټ خپور کړی. د شاین بونیری د دواړو لیکنو مهم ټکي اوروي.
دی نیشنل انټرسټ مجلې په مقاله کې راغلي دي چې د واکمنو ریاستونو د بهرنیو چارو پالیسي د وخت او حالاتو سره بدلیږي. په نړیوال سیاست کې نه تل عمري دوستان شته او نه دښمنان. د افغانستان سره د پاکستان اوسنۍ ترنګلې اړیکې د دې یو مثال دی. چرته چې پاکستان د یو ریاست په توګه د بهرنیو چارو لپاره خپل تګلاره نشي ټاکلې او لا د ساړه جنگ د اثر نه دی راوتی، دغه شان د پاکستان د بهرنیو چارو د پالیسۍ مرکز هندوستان پاتې شوی دی او د چین نه بغیر د خپلو ټولو ګاونډي هیوادونو سره اړیکې خرابې دي. پاکستانی پالیسی ساز د افغانستان سره په پوله حالات جدي نه اخلي او فکر کوي چې په اسانه قابو کول شي. مجله لیکي چې هند د افغانستان سره د پرمختیا په یو شمیر منصوبو کې مرسته کوي او کله نه چې د هند وزیر اعظم واک سنبال کړی دی دوه ځلې افغانستان ته سفر کړی دی. بلخوا پاکستان د حقانی شبکې او افغان طالبانو سره خپلو اړیکو لا دوام ورکړی دی. د نېشنل انټرسټ د مقالې په پای کې راغلي دي چې باید د پاکستان واکمن د ساړه جنگ نفرتونه هیر کی او د خپلو دوو گاونډي هیوادونو افغانستان او هندوستان سره د اړیکو په پیچلتیا ځان پوه کی. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه په راپور کې لیکلي دي چې دا وخت په تورخم دوړو خواو ته د سامانونو ډک گاډي ولاړ دي او د دوړو هیوادونو چارواکو لا د دروازې جوړولو په سر را ولاړ شي وي اختلافات نه دي هوار کړي. افغانستان اصرار کوي چې د نوي دروازې جوړول ورته هیڅ کله د منلو وړ نه دي. بلخوا پاکستان وایي چې د دې سره به افغانستان ته هم ګټه ورسي ځکه چې په پوله باندې د غیر قانوني تګ راتګ مخنیوي وشي. په راپور کې راغلي دي چې د دوړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ وسنو انخطو د دوړو ګاونډي هیوادونو اړیکې لا خرابې کړې دي. د ګاډو چلوونکو الجزیره ته ویلي دي چې د لارې د تړلو سره د دوړو خو ولسونو ژوند اغیزمن شوی دی او دوی تمه لري چې چارواکي به د غلار زر پرانیزي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو اوري. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون په فلوجه کې د اسلامي دولت پر وسله ولوډاله د خپل امنیتي ځواکونو بری اعلان کړ. د عراق امنیتي ځواکونو تقریبا څلور اونۍ مخکې د دې ښار د بیرته نیولو لپاره د امریکا په ملاتړ پوځي امنیت پیل کړی و. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په دې امنیتو کې د عراق د امنیتي قواو بدرګه کوله. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال صاحب رپورټ کې.
د عراق د فلوجه ښار د دې هیواد د پلازمینې بغداد په لویدیځ کې پروت دی. د عراق امنیتي ځواکونو بیګه په فلوجه کې پر حکومتي ودانیو خپل دولتي بیرغ پورته کړ او د داعش د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د دې خبر تر خپرېدو وروسته وویل چې د عراق امنیتي ځواکونو د ښار مرکز نیولی، خو لا هم په بشپړ ډول د سیمې د تصفیه لپاره عملیات کوي. د عراق صدر اعظم حیدر علی عبادی په فلوجه کې پر داعش د خپلو امنیتي ځواکونو برای اعلان کړ او ویل چې د ښار له څنډو د وسلوالو د ایستلو لپاره عملیات کوي. حیدر علی عبادی د عراق له دولتي ټلویزیونه په لنډه وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونو پر فلوجه کنټرول ټینګ کړی او په څو ساعتونو کې به د ښار څنډې او لمنې هم له وسلوالو پاک شي. د عراق امنیتي ځواکونو د می په درویشتمه په فروجه کې د اسلامي دولت پر ضد پوځي عملیات پیل کړو. په دې عملیاتو کې د ایران شیعه ملیشه هم د عراق د امنیتي ځواکونو سره ملګري و چې د فرقه ای تشدد د زیاتېدو ویره یې خوره کړې ده. عراقي چارواکو د هغو رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړې چې وایي زیات شمیر سنیان د فلوجې له شاره د تېښتې پر مهال وژل شوي دي. د عراق د شیعهګانو مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی پرون د جمعې تر لمانځه وروسته پر حکومتي ځواکونو او ملیشو غږ وکړ چې د فلوجې له خلکو دي غچ نه اخلي. د فلوجي اکثر اوسیدونکي سنیان دي. د اسلامي دولت په نوم د وسوالي ډلې داعش غړو د فلوجي ترنیولو وروسته له دې شار په بغداد کې د بمی او انتحاري حملو لپاره کار اخیست. د عراق حکومت د پلازمینې بغداد د امنیت ټینګولو لپاره د فلوجي شار بیرته نیولو ته ډیر اهمیت ورکړی دی. په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوی غواړي چې د دې هیواد دوهم لوی شار موصل هم د داعش له وسلوالو پاک شي. رپورټونه وایي چې د داعش دښمنو ډلو په عراق او سوریه کې د هغوی پر ضد حملې زیاتې کړې او رپورټونه څرګندوي چې د سوریه په منبج شار کې هم د داعش پر ضد شدید عملیات روان دي. د داعش وسلوالو په فلوجه کې د عملیاتو له پیل راهیسې ملکي خلکو ته اجازه ورکړې وه چې له ښاره وتښتي. له دې امله په عراق کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو لپاره په کمپونو کې وضعیت ترینګلی بلل شوی دی. رپورټونه وایي چې یوازې د پنجشنبې په ورځ نږدې 6000 کورنۍ د فلوجې څخه وتښتېدې.
دا فرشتہ جلال زی یو افغان په کابل او ننګرهار کې ګرځنده کتابتون پرانستی او افغان کوچیانو ته او بخښي کوچنیانو ته د مطالعې زمینه برابروي. استرالیا مشت احمد ماهر مومند وایي دا کتابتون افغان کوچنیانو ته داسې کتابونه ویشي چې ساينسي موضوعات په ګډون پر داسې موضوعات کتابونه ویشي چې د افغانستان او افغان کوچنیانو په ګټه وي. ملالی بشیر له احمد ماهر مومند سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې د مسکا په نوم دغه ګرځنده کتابتون کله خپل کار پیل کړ او دا فکر څنګه په ذهن کې وراغی. دغه جواب
د مسکا ګرځنده کتابتون باندې له 2015 کال راپدې فکر کوو. اگر چې عملی کار په دې وروستیو کې شروع شوی دی، فکر راته لدې پیدا شو چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ د نشت برابر دی، مخصوصا په ماشومانو او زلمیانو کې. او ډېری ماشومان داسې مشتري په افغانستان کې موږ تاسو ته معلومه ده چې دوی اصلا مکتب ته نه ځي په اقتصادي دلایلو په وجه باندې. داسې ماشومان شته چې سرکونو په څنډو کې کار کوي، مختلف کارونه کوي. او بله دا چې په افغانستان کې نجونې چې د افغانستان د جامعې 50% تشکیلوي، زیاتره فامیلونه داسې شتري چې هغه نجونې د یو عمر نه بعد مکتب ته نه پرېږدي، نو کورونو کې وي. نو هدف دا و چې موږ څنګه وکولای شو چې دغه ماشومانو ته چې دوی که د مکتب کتاب وایي هغه ورته لږ بورنګ دی، دلچسپه نه دی، او که مکتب ته نه ځي خو اصلا کتاب نه لري، او که کورونو کې هم نجونې بندې دي نو هغوی هم اصلا کتاب نه لري. نو هدف دا و چې موږ څنګه وکولای شو چې دغو ماشومانو ته موږ کتابونه ور ورسوو او د دوی مطالعه پراخه کړو، فکر ور پراخ کړو. همدا و چې دا د مسکا د ګرځنده کتابتون هغه آیډیاز موږ په ذهن کې وزېږېدل.
تاسو که موږ ته دا ووایاست چې دغه کتابتون په کومو ولایتونو او سیمو کې ګرځي؟
فعلا د پاره کتابتون په دوو ولایتونو کې فعالیت کوي. پرانسته مو د ننګرهار څخه وکړله او په ننګرهار او کابل ولایتونو کې دا کار کوي. په نږدې راتلونکي کې مو پروګرام دا دی چې دا ټولو هغو ولایتونو ته وغځو کوم ځای کې چې دې ته شدید ضرورت دی، مخصوصا په هغو نام نه منطقو کې چې ډېر زیات ضرورت دی تعلیم او مطالعې.
که دا راته ووایاست چې د کتابتون لپاره مو کتابونه له کومه کړي او دغه کتابونه په کومو ژبو دي؟
کتابونه بعضې موږ خپله په شخصي مصارفو باندې رانیولي دي، بعضې مو له ملګرو دوستانو راغونډ کړي دي، بعضې مو له نورو خیریه بنسټونو او ټولنو او ادارو راغونډ کړي دي. او دا کتابونه چې دي په پښتو او په دري ژبو باندې دي چې د افغانستان موږ تاسو ته معلومه ده دوه رسمي ژبې دي. په هغو ژبو باندې دا کتابونه موږ مهیا کوو خلکو.
تاسو دا کتابونه له یو ځای څخه بل ځای ته څنګه وړئ؟
په ننګرهار کې موږ دا په زرنګ باندې چلوو او کابل کې په موټر کې دا ځای ته ځو. دا کتابونه انشاءالله پروګرام مو دا دی چې پاینده کې د ننګرهار هغه زرنج موږ په موټر بدل کړو، نور ولایتونو ته چې ځو نو په هغه ځای کې مو پروګرام بیا دا دی چې دغه موږ وکولای شو په موټر باندې تنظیم کړو چې دغه د کتابونو د ویشلو هغه پروسه موږ په ساده کړي. دغه زرنج د پاسه یو خاص نغمه موږ ثبت کړې ده، هغه لګېدل ده چې هغه خپرېږي او کله چې په کوڅو کې دا ګرځي نو ماشومان په کورونو کې دغه نغمه اوري او په دې باندې پوهېږي چې مسکا ګرځنده کتابتون راغلی ده، له کور نه راوځي او بیا دغه کتابتون کې کتابونه د ماشومانو د عمر له مخې موږ تنظیم کړي دي. ایښي دي هغه کتابونه ویني او هر یو کتاب چې خوښ شو هغه بیا موږ ورته ورکوو او د دغه ماشوم هغه نوم او ولد او دغه معلومات موږ لیکو.
دا په افغانستان کې د ګرځ کتابتون یو خاوند چې د ملالی بشیر سره خبرې کولې، هم له دې سره د مشال ریډیو د خبرې برخه پای ته رسیږي او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې بازو مت عابد جوړ کړی دی.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابیدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتني ارزښتونو کې د میلمه پالنې ارزښت باندې یو ریپورت ولرو. بیا به لوتلی ممثل حضرت ګل لونګ سره د هغه په تمثیل لنډه شان مرکه ولرو او په اخیره کې به د رباب منګي او کلیوالي بندر ته هم تم شو. نومړی ریپورت ترازو میلمه پالنه د پښتنو په خټه کې اخګل شوی او پالنه یې له یو نسل نه بل ته پاتې شوی ده. خو په تیرو کلونو کې د جنگونو او بدمنیو له امله دغه ارزښت په یو شمېر سیمو کې کمرنګیا شوی دی. د میلمه پالنې په اړه مو له څو تنو سره په دغه ریپورت کې خبرې کړې دي. میلمه پالنه داسې یو پښتني ارزښت دی چې له زرګونو کلونو راهیسې را روان دی او تر ننه هم پالل کیږي. پښتانه میلمه ته خوشحالیږي او د خدای دوستي ګڼي. د میلمه پالنې په اصل کې د مینې، انسان دوستۍ، ملګرتیا او خلوص فلسفن غښتې ده. پښتانه د خپل میلمه ډیر عزت کوي او ټول پام یې دې ته وي چې میلمه بې قدره او خفه نشي. لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې د پښتني فرهنګ تر ټولو غنی برخه میلمه پالنه ده.
موږ په خپل وږي خو کله چې میلمه را باندې را پیخیږي چې په کور کې څلرو ټوله مخې ته وځو. زمونږ د فرهنګ ډیره مثبته برخه همدغه میلمه پالنه ده. تاسو فکر وکړئ مخې دی چې اسلام راشي افغاني ټولنې ته، نو په پښتنو ټبرونو کې دا د پخوانه دود و چې اسلام د خدای دوست ګڼي، نو پښتنو بیخي خپل دوست ګڼلې ده. د رشاد صاحب یو تبصره ما یو وخت لیدلې و په آیات افغاني کې چې هغه رشاد نیو کدا و چې ولی هغه برخه چې ملمنو ته به افغانانو حتی د سړي مشي د پاره خپل خزي راوستلې واغې سره به کېنولې، ولی دغه برخه دوی حذف کړي ده. ځکه دا زمونږ د فرهنګ یو ډېر غنی برخه ده.
کله کله نه چې د پښتنو په خاوره د جنگ د بلا سورې خور شوه، پښتانه یو پر بل بے باور کړي چې له عملې د ملم پالنې ارزښت هم کمرنګي کړي دي. اوس په کلو او بانډو کې خلک میلمه ته د شک په نظر ګوري. همدی خبرې ته د سټیج او راډیو ډرامو لوبغاړی زیورامان لالاخیل په خپلو خبرو کې اشاره کوي.
خو خابه چې جمعتونو ته مسافر لاړل، یو بم ورپسې نښته یو بل بم نښته چې دا مسافر زما میلمه شي. اکثره به داسې راغی چې یو بل نه به خفه شو. سره زمونږ په کلي کې خپله داسې شو د کوټ ولسوالۍ زربچی کلي کې چې بیا یې نمبر ورته کېښوده چې په دې میاشت کې چې میلمه راځي د پلانکي د کور به که بله میاشت کې مسافر راغی د بل د کور به، تر اوسه پورې هغه نمبر شته خو مسافر نشته دی. اوس دا جنگ جګړې هر څه زیانمن کړ، نو زمونږ دغه د میلمه پالنې کم دود دستور چې دی دا هم ډېر زیانمن کړی دی. وجه دا ده چې اوس هیڅ څوک په چا باور نه کوي، ولو که داغه خپل کلیوال وي خو چې د ده ځای ته راشي نو په دوه وجو به دا ډارېږي، یا دا چې ده ته ضرر ونه رسي یا به دا وي چې څوک میلمه ته ضرر ونه رسي.
په پخوا وختونو کې چې له لرې وطنونو څخه سیلانیان او مورخین د پښتنو وطن ته راغلي، نو په خپلو یادښتونو کې د پښتنو د میلمه پالنې ذکر هم کړی دی. تناز لیکوال انجینر عباسین بهیر وایي چې میلمه پالنه د پښتني ټولنې داسې یو ارزښت دی چې بهرنیانو یې هم په خپلو یادښتونو کې ذکر کړی دی.
میلمه پالنه زمونږ یو پښتني ارزښت دی چې د اسلام د راتګ نه مخکې مونږ دغه ارزښت پښتنو ډیر ټینګ پاللی دی. په تاریخونو کې، په کتابونو کې د دې ذکر راغلی دی، بالخصوص په هغه کتابونو کې چې بهرنیان راغلي او په افغانستان کې ریسرچ کړی، څېړنه یې کړې ده، یا له دې لارې تیر شوي دي، یا دې خاورې ته لیدلو دپاره راغلي دي. هغوی ټولو د پښتنو د میلمه پالنې ذکر کړی دی په خپلو کتابونو کې، او دا خلک یې په دې باندې ستایلي دي.
ټولنپوهان په دې باور دي چې د میلمه پالنې د ارزښت ګټه دا ده چې انساني اړیکې غښتلي کوي او راشه درشه د مینې او محبت په تار تړي. میلمه پالنه نه یوازې دا چې میلمه پاله کورنۍ درنوي، بلکې له زړونو نفرتونه هم اوباسي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو حضرت ګل لونګ چې طبي ډاکټر دی تر څنګه له تیرو شلو کلونو راهیسې په راډیو ډرامونو کې تمثیل کوي خو تازه تازه تلویزیونی ډرامو کې هم تمثیل ته راوته له ده سره مو د ده د تمثیل په اړه یوې مرکې اورېدو ته رابولم
لونگ صاحب دا ہوا چې د بی بی سی نه علاوه نورو تلویزیونونو سره دی هم تمثیل کړی دی شمشاد تلویزیون د ملالی سریال چې ډیر یو زموږ د وطن تراژیدی په کرانغښت او په هغه کې مې کار کړی او چې هغه موږ سره د لرې پښتونخوا ډېر نومیالي لوبغاړي مینا شمس و راسره شاز محلیم و کرن علي و یوسف خان صاحب و نو هغه زما دپاره ډېره یو ښه تجربه وه ځکه چې ما مخکې په تلویزیون کې ما کار نه و کړی نو د رادیو او د تلویزیون د تمثیل تر منځ یعنی څه بعضې فرقونه شته دی په هغه کې زه د ملال پلار وم چې ملاله مسلم مینا شمس وه نو د هغه ډرامې کوم ډایلوګ درته زده دی
ربي صاحب کیسه خو ډېره اوږده ده خو چون دا یو حالات داسې راځي چې زه غواړم چې د دې کلي نه کډه وکړو زمونږ په هغه کلي کې نورې شپې ورځې ډېرې سختې وي نو زما لور چې دا هغه چې څونه د خپل کلي سره ډېره مینه لري وایي چې زما ډاکټري د دې ولس امانت دی او زه به د دې خلکو په منځ کې خپله ډاکټري کوم ردي د دې کلي هره لور چې دا هغه زما خور ده او د دې کلي هر یو هلک چې دی هغه زما ورور دی او زه د دې کلي نه چېرته نه ځم خو زه بیا داسې حالاتو مجبور کړی یم یعنې هغه خپل غیرت مجبور کړی یم چې د دې کلي نه کډه شم نو هغه هم په ژړه وي بیا عابد صاحب او زه هم په ژړا یم په ژړا کې یو بل ته لګې یو نو زه ورته بیا داسې وایم چې دروغ دي دروغ دي ملالی لورې نو د دې کلي کومه جنۍ ستا خور ده او نو د دې کلي کومه هلک ستا ورور ده ستا پلار ګډ غلام جان د دې کلي په سپینه جامه باندې تور داغ دی لورې تور داغ ما د دې کلي نه چېرته لرې بوزم چې دا سامې په کراره بوزم سامې په کراره بوزم
ډېرلا دا خو تا تمثیل کړی دی خو ته په خدای باور وکړه چې زما سترګو ته دې اوس وخت کې راوړلې یار
عابد صاحب دا یو څه موده وړاندې بیا د بیټي خیبر سره موږ یو سریال وکړ چې هغه کې موږ طارق جمال صاحب او نوشابه و راسره هغه مې ډېره ښه تجربه وه تقریبا یو دوه درې میاشتې مخکې د ماتې کړۍ په نوم باندې
دا د ماتې کړۍ تجربه څه تجربه وه
نو یو خو دا د تجربه په دې معنی چې یو خو لکه طارق جمال صاحب چې دا خو یو ډېر اوچت نوم دی او په فلمونو کې هم کار کړی دی د تلویزیون کې هم تقریبا زما د عمر برابر تمثیل کړی دی او بیا زه د هغه سره لکه زه د هغه دوست زما د لپاره دا یو لکه فیصله یو چیلنج هم وو او د الله په فضل سره د هغه چیلنج نه بس بریالی راووتم
که اوس ستاسو هغه د راډیوي تمثیل برخې ته راشو چې تاسو وویلې چې د بی بی سي د نوي کور نوي ژوند سره تا شل کاله تمثیل کړی دی ته په دغه شلو کلونو کې په یو رول کې را سرګند شوی او کنه داسې مختلف رولونه یې درکړي
بیلابیل رولونه اول چې زه راغلم نو د هغه وخت ځکه دا زمونږ د نوي کور نوي ژوند ډرامه شه دی یوه طالبي ډرامه او د افغانستان د حالات څه سمه روانه ده کنه یو سوف افراد نو اول زه د قومندان پینده په کردار کې وم بیا چې وروسته د ایران نه کله مهاجرین راستنېدل نو زه د لالباس په کردار کې وم چې ما سره زما کوروادانې غوټۍ وه له هغه نه وروسته بیا تقریبا دا اته نهه کلونه کېږي چې زه د رحیمداد په رول کې یم د الاداد پلار یم خاورې رحیمداد
ښه دغه خاورې رحیمداد خو پخوا ممنون مقصودی و او دغه د رحیمداد رول یې ډېر ښه لوبولو تاسو چې بیا راغلی د هغه لوبول او ستا لوبول خاص فرق لرلو که نه یې لرلو ځکه دا خو بیا په اورېدونکو یو قسم بل ډول اغېز کوي تا څنګه وکولی شول چې ته دې د همغه رحیمداد په لهن کې راشي د رحیمداد په ټریکونو کې دې راشي او خلک دې په دې قانع کړي چې ته رحیمداد نه یې
دا خو ډېره عجیبه پوښتنه ده اصلا خبره داسې ده چې ممنون مقصودي صاحب چې دی خو زمونږ استاد دی او کمه یعنی کم تر کمه دیارلس کلونه زه د هغوی د تمثیل شاګرد پاتې شوی یم زما او د مقصودي صاحب طبیعي اواز چې دی دا سره ورته والی لري او تقریبا د لهجو ډېر توپیر هم نه لرو نو دا یوه ډېره ښه خبره وه او د هنر په میدان کې چې ته هر چا نه متاثر شوې په شعوري او یا لاشعوري ډول به خامخا د هغوی رنګ په تاسو کې ښکاره کېږي نو اوازونه هم سره ورته وو او زه داسې د مقصودي صاحب د هنر د تاثیر لاندې وم نو بد الله په پزه سره پوسینې بیخي په ما باندې جوړ راغی او
لونګ صاحب که تاسو اوس د رحیمداد د رول نه هم داسې لن غونډې یو ډایلاګ د مشال راډیو اورېدونکو سره شریک کړي نو خوشاله به شو
ها ډېره مننه دا الادات زما زوی چې دی هغه یو ځل خچاکي لارو باندې تللی او خارج ته بیا هغه ورکو ما نو هغه د ورکو عزیزانو یو پروګرام دی هغې ته مې یو پیغام پرېښوده نو بیا ما داسې ویل چې هغه خپل زوی ته مې پیغام پرېښوده
باکه دا ده چې که الادات بچې دا ده چې که نه ته چېرته زویا لکور مرور شوی چه نرازی واکه داده چه کنه الا داده بچه خب خلاسو گا گونه واور داده چه کنه که تخپل کور تران نشه دا سیو بلا چه زماج لحظه بده برکی لیدی ری تره واده
دیر من حضرت گل لونگ سیب خدا دیر رونده لره
خوشحال او سیبی سیب ساسونم دیر از دیر از من نه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی چې د کونړ سپان سیندی په زرګونه جریبه ځمکه خړوبوي کله یو پلوه ورته د غنمو د ښه حاصلاتو په ورکولو سره پخوا وړه امریکا ویل شوې وه له بله پلوه د ښکلي او شاعرانه فطرت په لرلو سره ورته د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمونه خلک په چکر او میلو ورځي د ننګرهار میشتو فرهنګیانو یوه ډله کامی ته په چکر وتې وه چې په یوې دیره کې د شوقي ځوانانو د رباب منګي په پروګرام ورپېښ شوي ول چې حال یې په ریپورټ کې درکوو رباب منګي دا ساز د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ په یو کلی کې د شنو کروندو لمنځه له یوې دیرې څخه اورېدل کېږي چېرته چې کلیوال شوقي ځوانان راټول شوي ول او د پښتنو په کلتور کې د رباب منګي د ارزښت یاد تازه کولو په دغه بنډار کې کلیوال ځوان سخی جان شوقي د خپل غږ خواږه د مجلس په یارانو ویشل ننګرهار میشتي فرهنګیان چې کامې ته په چکر ووتي ول په دغه کلیوالي بنډار ور برابر شوي ول د سټیج او راډیوي ډرامو لوبغاړی شریف الله مسرور وایي موسیقی ته چې ځینې خلک د روح غذا وایي هغه هم دغه کلیوالي موسیقي ښیي
په ښار کې موږ او تاسو موسیقي اورو هلته یو شور وي په مغزو بد لګېږي هغه د روح دپاره سزا وي او بلکې په کلي کې چې اورې په داسې ماحول کې په داسې هغه کې چې دا اورې د روح د تسکینو باعث ګرځي هغه غذا چې کوم ته وي هغه دغه موسیقي ده او دا چې زه نه اورم سخوان کې یو بل دنیا کې ګرځم
لیکوال او خبریال زیرت پهیم وایي چې د کلیوالي موسیقۍ له دغه بنډاره یې ځکه خوند واخیست چې دا د پښتنو د کلتور یوه برخه ده
کامه د ننګرهار د امن ولسوالیو څخه ده او دلته دا زموږ محلي یا کلیواله موسیقي اوس هم ژوندۍ ده او شاعران لیکوالان یا کله کله شوقیان دغه موسیقۍ نه خوند اخلي چې دا زموږ د کلتور برخه ده
په دغه کلیوالي سندریز بنډار کې یو شمېر هغو شوقیانو هم په ټپو ویلو خپل غږونه وازمایل چې تر دې د مخه یې له ساز سره چېرته شونډې هم نه وي پرانستي سولسی زیوڑان دی د ننګرهار په هر کلی او هر اوجره کې په بیلابیلو مناسبتونو د کلیوالي موسیقۍ بندرونه جوړیدل خو اوس د بدمنیو له امله په اکثرو کلو کې دا دود لمنځه تللی خو په پر امن سیمو کې ځوانان د خپلو روایاتو د ژوندي ساتلو په خاطر وخت نا وخت دغه شان کلیوالي سندریز بندرونه جوړوي مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و. تر بلی خبرونه پور خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازت ورکړي. خا د آباد وسی.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر رختیا جنگیالی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او